द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीवा रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د خالي ورځ د کال 2023 اکتوبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. په دې یو ساعت خبری خبرونه کې درته ځاښ پخو من هر کله وایم لاندې کوم مهم خبرونه او سرټکی. کابل کې 13 ورځ شوې ځانمرګي بم چاودنه کې دملو شمیره تر 300 سیوا شوې. دغه برید کې ازماینو لپاره راجم شوې خزینه موصلینې په نښه شوې. دغه پیښې پر ضد د ښځو په احتجاج باندې طالبانو په کابل کې ډزې هم کړې. د پاکستان پوز د جمعې په ورځ یو ځل بیا ویلي د خیبر پختونخوا په کور مزله کې د افغانستان د لورې نه د ترخګرو په برید کې یو پاکستانی پوځي وژل شوی او په سوات کې یو ځل بیا په سیمه کې د بدمنۍ پر ضد درنه احتجاجي مظاهره شوی او په ایران کې د یوې پیغلې د پولیس په ولخه کې د وژنې وروستو احتجاجي مظاهرو پسې واقع دو غربي نړۍ تورن کړې او نن یې ویلي په هیواد کې یې نه د اروپا شهریت لرونکي نیولې دي. استاذو د خبرونو تفصیل ته کابل کې 13 ورځ شوې ځانمرګي به میچاودنه کې دملو شمیره تر 300 سیوا شوې. دغه برید کې ازماینو لپاره راجم شوې خزینه موصلینې په نښه شوې وي. دغه پیښې پر ضد د ښځو په احتجاج باندې طالبانو په کابل کې ډزې هم کړې دي. د ملګرو ملتونو عمومي مشر انتونیو ګوتیرش، د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر فیلپو ګرانډه، د بخښنې نړیوالې ادارې د هند خارجه وزیر او یو شمېر نورو هیوادونو مشرانو دغه پیښې غندنه کړې ده. د کابل د زده کړو مرکز کې شوې دغه چاودنه کې ویخت پیغلی موسیلینی نوری هم جوبل شوی دی. د ملګرو ملتونو عمومي مشر په طالبانو باندې غږ کړی دی چې په هیواد کې د هر طبقه او جنس زده کړه کوونکو ته د تګ لارې او حقونه خوندي کړي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا هم په کابل کې شوې بمی چاودنه غندلې او په جاری شوې بیانیه کې یې په کلکه د تمام افغانانو د زده کړو او د دغې په سبب هیواد کې د سولې او امن لاسته راوړنو باندې خبره کړې. عراق کې د شیعه ملیشې مشر مقتدا صدر په کابل کې د شیعه لږکیو پر ضد د بیا ترخګره برید په کېدو باندې طالبان تورن کړي دي. د اعلان کړي چې طالبان صلاحیت نه لري او نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کوي چې افغانستان کې د مسلمانانو تحفظ یقیني کړي. دا په افغانستان کې د شیعه لږکیو هزاراو پر ضد د ترخګره برید لومړی غندنه ده. د مقتدا صدر دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې نږدې یو کې یو شمېر د طالبانو مخالف مشرانو د عراق سفر کړی دی. بلخوا په کابل کې د تازه چاودنې پیښې په ضد افغان میرمنو احتجاجونه کړي دي او مظاهره کوونکو په خپلو نارو کې ویلي چې په بشر وژنه خاموشي غداری ده. احتجاج کوونکو د پولیس سرخی سیمې نه خپل احتجاجي لاریون پیل کړ او د برشي سیمې پورې لاړل. د راپورونو تر مخه طالبانو په دوی باندې ډزې کړې دي او د احتجاج کوونکو مخه یې نیولې. راپورونه وایي چې یو شمېر خزینه احتجاج کوونکي او صحافیان هم په دغه مهال گرفتار کړل شوي دي. د پاکستان فوج د جمعې په ورځ یو ځل بیا ویلي د خیبر پختونخوا په کور مزله کې د افغانستان د لورې نه د ترخګرو په یو برید کې پاکستانی پوځي وژل شوی. بلخوا افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي دي چې په افغانستان کې داسې کومه ډله یا عنصر نشته چې د افغانستان د خاورې څخه نور هیوادونو ته ګواښوي. د پاکستان سرکاري میډیا ریډیو پاکستان تر مخه پوځ ویلي د زیارت په ورځ په خرلاچۍ کې ترخګرو په پوځ باندې برید کړی او په ځوابي ډزو کې ترخګرو ته په غټه کچه تاوان اوښتی، خو د هغې کوم تفصیل یې نه دی ویلې. پاکستان په کلکه غندنه کړې چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د ترخګرۍ لپاره کاریږي او زیاته کړې ده چې افغانستان د حکومت نه تمه لري چې په راتلونکو کې خپله خاوره د پاکستان پر ضد کارېدو ته پرېږدي دي. خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مرستیال وایان بلال کریمی وایس اف امریکا ته ویلي نه خو په افغانستان کې داسې کومه ډله او عنصر شته چې د افغانستان د خاورې څخه نورو هیوادونو ته ګواښوي او نه د طالبانو د حکومت لخوا چاته اجازه ورکول کیږي چې د افغانستان خاوره د نورو پر ضد وکارول شي. هغه ویلي دي د طالبانو د حکومت موقف فالسي دا ده چې د ټولو هیوادونو سره ښه روابط غواړي او د متقابل احترام په بنسټ اړیکې غواړي. تحریک طالبان پاکستان پرون مازیګر دعوه کړي چې تیره شپه د کورمې د خټګری په سیمه کې تحریک طالبان پاکستان وسلوالو هغه وخت برید کړی دی چې د دوی د سفر په مهال پوز د دوی د ګیرولو هڅه کړي. ټي ټي پی په نښته کې د درې پوځیانو د وجې وجلو او ټپي کولو دا وکړي او وسلوالو ته د اوښتي تاوان په اړه باندې یې څه نه دی ویلي. د 13 سپتمبر د میاشتې په 13 نیټه هم د پاکستان پوځ ویلي وو چې د کورمې په خارلاچي سیمه کې د افغانستان د لوري د ترهګرو په برید کې درې پوځیان وژل شوي وو. ټي ټي پي دغه برید ذمہواري منلې وه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله او د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د افغانستان څخه په پوله د ترهګرو بریدونو په کلکه غندله کړې وه او د افغانستان د حکومت څخه یې غوښتنه کړې وه چې په پوله د ترهګرۍ مخنیوی وکړي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا دغه پیښې ته په غبرګون کې ویلي وو چې پاکستاني ځواکونو هڅه کړې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولې ډیورنډ کرښې ته نږدې پوسته جوړه کړي. په دغه مهال بیا د دواړو خواو نه ډزې شوي او مرګ ژوبله پکې شوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت یو بیان بلال کریمی په هغه وخت په خپل ټویټر بیان کې ویلي وو چې د اصولو لمخې باید د ډیورنډ کرښې ته نږدې پوستې او پوځي څوکۍ جوړې نشي. خو د پاکستان ځواکونو هڅه کړې چې کرښې ته نږدې پوستې جوړې کړي. کریمی زیاته کړې وه بیا د طالبانو د حکومت ځینې کسان نږدې ورغلي چې د پاکستانی لوري سره په دغه موضوع خبرې وکړي، خو متاسفانه د پاکستانیو ځواکونو لخوا ورباندې ډزې شوي دي او په نتیجه کې تلفات رامنځته شوي. دا په داسې حال چې د خیبر پختونخوا د سیلګری سیمې سوات په مټه علاقه کې د سوات ولسی پاسون د بدامنۍ پر ضد او امن لپاره تیره ورځ احتجاجي مظاهره کړې او ویلي دي چې دوی به نور په سیمه کې د بدامنۍ او وسلوالو فعالیتونو مذمت نه کوي بلکې پر ضد به مزاحمت کوي. په سوات کې دغه احتجاجي غونډه پرون د جمعې په ورځ ترسره شوې چې پکې پختون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم د سوات قومي جرګې سیاسي ګوندونو او ځایي خلکو په ګڼ شمېر باندې ګډون کړی دی. یا د احتجاجي غونډې ته په وینا کې د پی ټی ایم مشر منظور پښتون پوښتنه راولاړه کړې چې لس کاله دلته وسلوال او طالبان نشو ورتلی، اچانک 15 ورځو کې دغه څنګه دغه ځای ته لاړل؟ نو چې په دغه لس کاله کې نشو ورتلی، په دې 15 ورځو کې د چا په اجازه ورغلل؟ د سوات ولسی پاسون د احتجاج په داسې حال کې شوی دی چې د تیرې میاشتې په 13 نیټه په سوات کې په یوه 14 کې د امن کمیټې مشر ادریس خان سره د 8 کسانو وجل شوی او په یوه بله پیښه کې د امن کمیټې په خوانی غړی هم وجل شوی. د دغه دواړو پیښو ذمواري تیرې کې طالبان پاکستان منلې دي. په ایران کې د یوې پیغلې د پولیس په ولخه کې د وژنې وروستو احتجاجي مظاهرو پسې واقعېدو غربي نړۍ تورنوي. نن یې ویلي دي چې په هیواد کې یې نه د اروپا شهریت لرونکي نیولې دي. د جرمني، پولینډ، ایټالیې، فرانس، هالینډ، سویډن او د نورو هیوادونو شهریت لرونکو په نیولو د ایران او غربي نړۍ ترمنځ د اړیکو لا نور د خرابېدو ویره ده. دا خبر په داسې وخت مخې ته راغلی چې ماسا امینی د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهرو کې د نورو کسانو د وژلو راپورونه هم مخې ته راغلي دي. د ایران چارواکو ویلي دي چې 19 کسان هغه مهال پولیسو په ډزو باندې ویشتلي او وژلي کله چې مظاهره چانو په پولیسو باندې بریدونه کول. تهران په امریکا او غربي نړۍ باندې تورونه پورې کوي چې دغه احتجاجونو په شان لاس لري چې د هیواد امنیتي وضع ته زیان ورسوي. د ایران د استخباراتو وزارت ویلي دي چې د غربي هیوادونو شهریت لرونکي هغه مهال گرفتار کړی شوی کله چې د مظاهرو په شا باندې پلانونه جوړول.
د وایس اف امریکا دی وړ ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دی وا اوري. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دی وا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دی وا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اردوونکو خبرونه مو اوریدل. د وایس اف امریکا ډیوا د مجاهد جواد موسم هم د مهمو راپورونو پر لور. د افغانستان سرخار کابل کې یو شمیر میرمنو د تیرې ورځې د برید خلاف لاریون کې هزاره ټولنې ته د تحفظ غوښتنه کړې. احتجاج کوونکي میرمنې امریکا غږ ته ویلي چې طالبانو د هوایي ډزو د تشدد لارې دوی د لارو نه منع کړي دي، خو طالبانو دغو دعوو ته څه نه دي ویلي. بلخوا نړیوالې ټولنې د برید غندلی دی او غوښتنه یې کړې ده چې په تاوتریخوالي کې ښکېلې ټولې ډلې دي د داسې ډول بریدونو څخه ډډه وکړي. د ډیوي خبریال ارباب محمود علي تفصیل راغونډ کړی په دې رپورټ کې اورو.
د کابل ښار په لویدیځه سنډه دشتې برچی سیمه کې د تېر ورځې مرګونې 14 په غبرګون کې نن شنبه یو شمېر میرمنو د یو لاریون په ترڅ کې د هزاره وګړو د وژنو او د مخنیوي غوښتنه وکړه، خو دغه مظاهره د طالبانو لخوا وځپل شوې. دغه میرمنې چې شمېر یې لسګونو تنو ته رسېده، نن شنبه د هزاره وګړو نسل وژنه بند کړې. نسل وژنه جنایت دی، چوپتیا خیانت دی، تعلیم، کار او ازادي آبادی ده، شعارونه ورکول. د دغه لاریون یو ګډونوالې معصومې حسینی امریکا غږ ته وویل چې د دوی نننې اعتراض په کاش تعلیمي مرکز کې د تېرې ورځې ځانمرګي برید له امله چې بدبختانه د دوی زیاتې ځوانې او نیکې نجونې چې د افغانستان د خوالي لپاره یې هڅې کولې د پوهې او خبرتیا درس او تعلیم په جرم مړې او ټپیانې شوې دي. اغلی حسینی زیاته کړه چې د افغانستان خلک په ځانګړي ډول میرمنې د هزاره وګړو د هدفي وژنو په اړه اندېښنه لري او په همدې خاطر هغوی لارو ته راوتلي وي. د اغلی حسینی په وینا د نننی لاریون زیات ګډونوال میرمنې او نجونې وې چې غوښتل یې د هزاره وګړو د وژنو بندولو په اړه خپل غږ پورته کړي، خو هغې وویل چې طالبانو د هغوی د لاریون مخه نیولی او د هغوی په وړاندې تاوتریخوالی یې کړی دی. په ټولنیزو رسنو کې په خپرو شوو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د طالبانو اړوند کسان د ښځو د لاریون پر مهال ډزې کوي. پر همدې مهال د جولیا پارسی په نوم یوې بلې میرمنې ویلې دي چې د طالبانو کسانو د هوایي ډزو تر څنګ یو شمېر احتجاج کوونکې میرمنې وهلې دي او یو شمېر نارینه چې په دغه لاریون کې ګډون کړی و له ځانه سره وړي دي. هغې وویل چې د دوی لاریون بیا هم په تاوتریخوالي سره پای ته ورسېد. ټول انجونې چې اعتراض یې کړی وو ووهل شوې او خولې او غاښونه یې مات شول. ټول انجونې یې تر هغه حد ووهلې چې هیڅکله یې داسې کار نه و کړی. په همدې مهال د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون یو شمېر ښځینه محصلینو هم د تېر ورځې مرګونې چاودنې په غبرګون کې مظاهره کړې ده. په کابل کې د طالبان حکومت امنیتي محصلینو تر دا مهال د نننې مظاهرې د مخنیوي او د ځینو میرمنو د وهلو په اړه د مظاهره کوونکو د ادعاو په حق لس نه دی ویلې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم په کابل کې د طالب سرتیرو لخوا د ښځو د لاریونونو د مخنیوي او د هغوی په وړاندې د تاوتریخوالي راپورونه ورکړل شوي دي. د کابل ښار په لویدیځ په دشت برچی سیمه کې د تېر ورځې چاودنه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې ده. د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی دفتر یونما، افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي یونیسف، په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت او د برتانی سفارت د کابل ښار په لویدیځ کې د کاج تعلیمي مرکز کې دننه د جمعې د سهار 14 په سختو ټکو سره غندلې ده او د دغه پیښې د ځپل شوي خلکو د کورنو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. تر دا مهال د دغه چاودنې مسؤلیت هیڅ کومې ډلې په غاړه نه دی اغستې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه پیښه یو لوی وحشت بللې او دا برید یې په سختو ټکو کې غندلې دی. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په یو اعلامیه کې د کاج په تعلیمي مرکز برید په سختو ټکو غندلې او دا برید یې د ټولو اسلامي او انساني اصولو او ارزښتونو په خلاف عمل بللې دی. د افغانستان د ملي پخلاینې د پخوانی عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم دا برید په سختو ټکو غندلې دی. په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارد افیر کارن ډکر هم د خپل ټویټر په پاڼه دا پیښه په کلکه غندلې ده او د پیښې څخه اغېزمن شوې کورنو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. کابل کې د ایران سفارت هم د خپل ټویټر په پاڼه د کاج په تعلیمي مرکز د جمعې د ورځې تورستي برید په کلکه غندلې دی. د دشت برچی اکثر اوسیدونکي د هزارو قومي اقلیت پورې اړوند شیا مذهبه وګړي دي. د هغه اقلیت وګړي چې په تیرو دوه لسیزو کې د سخت دریزو اسلام پالو په ځانګړي توګه د داعش د برید هدف شوي دي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د پاکستان پوځ د زیارت په شنبې په ورځ یو ځل بیا ویلي و چې د خیبر پختونخوا په کورمه زوله کې د کرخې له پورې غاړي افغانستان ترهګرو برید کړی او یو پاکستانی پوځي پکې وژل شوی دی. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي په افغانستان کې داسې کومه ډله یا کس نشته چې د افغانستان له خاورې څخه نورو هیوادونو ته ګواښ وي. څېړونکي وایي دغه ډول بریدونه د دواړو هیوادونو اړیکې خرابولی شي. نور حال د ارشد مومن په دې رپورټ کې.
د پاکستان سرکاري میډیا تر مخه پوز ویلي د زیارت په ورځ په خرلاچی کې ترهګرو په پوز برید کړي او په ځوابي ډزو کې ترهګرو ته په غټه کچه تاوان وخته، خو دغه کوم تفصیل نه دی ویلي. پاکستان په کلکه غندنه کړي چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد د ترهګرۍ لپاره کارول کیږي. تحریک طالبان پاکستان پرون مازیګر دا وکړي چې تیر ورځ په کورمه کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو هغه وخت برید کړي چې د دوی د سفر په محل پوز د دوی د ګیرولو هڅه کړي. د پېښور اسلامي کالج په هنتون کې د سیاسياتو د زده کړې د سانګي استاد پیاز مشال دی وته ویل افغان طالبان او ټي ټي پی ترمنځ د ډېر وخت راهسي اړیکې دي. دوی یو ځای د افغانستان حکومت او نېټو ځواکونو خلاف جنګېدلې دي، خو ټي ټي پی اوس د افغان طالبانو لپاره یو مسله جوړیږي.
تحریک طالبان افغانستان د پاکستان اور سره ډېر مرسته ده، پاکستان سره تعلقات ډېر خو، د پاکستان د سکیورټی اسټابلیشمنت سره هم تعلقات ډېر خو او خدي خدا د تحریک طالبان پاکستان چې کوم مسله ده دا به د دې په تعلقاتو کې یو دراړ راولي، یو کریک راولي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی دی وته ویلي، نو خو په افغانستان کې داسې کوم ډله او عنصر شته چې د افغانستان د خاورې څخه نورو هیوادونو ته ګواخي، او د طالبانو د حکومت لخوا چاته اجازه نه ورکړل کیږي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. سیرونتو خبريال تایر خان دی وته ویل، پاکستان بیا بیا د ډیورن په پولا د بریدونو ودرولو غوښتنه کړي، خو افغانستان دا وخت پورې نه مني چې خاوره د کوم بل هیواد پر ضد کارول کیږي، نو تعلقات باندې به د دې خبرې ضرورت غیس پریوزي.
نو چې هغه د سره پاکستان موقف نه مني او دی وجه نه درالت نه کیږي، نو دا خو یو هغه سپکیږي اثر بکیږي په تعلقاتو باندې.
د 13 سپتمبر د میاشتې په 14 نیټه هم د پاکستان پوز ویلیو چې د کومې په خرلاچی سیمه کې د افغانستان د لوري د تراګرو په برید کې درې پوزیان وژل شوي، ټي ټي پی دغه برید ذمہواري هم منلې و. هغه وخت هم د پاکستان پوز ویلیو چې سختې سره غندنه کوي چې تراګر د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد استعمالوي، او پاکستان د افغانستان د حکومت نه تم ساتي چې پراتلونکي کې به د نورو د غډول حل زلو اجازه ورنکړي شي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا دغه پیښه ته په خبرګون کې ویلیو، پاکستانی ځواکونو هڅه کړې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پولي ډیورنډ کرخه ته نږدې پوسټه جوړه کړي. په دغه محل بیا د دوه خونه ډزې شوې او مرګ جوړه پکې شوې و. په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې د بدامنې پیښې زیاتېدو په ضد په قبایلي ضلعو دیر، سوات، بونیر او پېښور کې احتجاجي غونډې او جرګې شوې دي. تېر ورځ هم په سوات کې د ولسی پاسون د بدامنې په ضد د امن لپاره احتجاجي غونډه کړې او ویلي دي چې دوی به نور په سیمه کې د بدامنې او وسلوالو فعالیتونو مزاحمت نه کوي، بلکې په وړاندې به مزاحمت کوي. د سوات ولسی پاسون د احتجاج په داسې حال کې شوه چې د تیرې میاشتې په 14 نیټه په سوات کې په 14 کې د امن کمیټې مشر ادریس خان سره د اتو کسانو وجل شوه، او په یو بل پیښه کې د امن کمیټې په خوانی غړي وجل شوه. د دغه دوه پیښو ځمواري تحریک طالبان پاکستان منلې و. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د بشری حقوقو نړیوال او ملکی تنظیمونو د تحریک لبیک پاکستان ډلې د پنجاب صوبې د ځایي مشر محمد نعیم چوټا لخوا د احمدی ټولنې پر ضد د کرکې څخه ډکه خبرې شوې ویډیو ته سخت غبرګون ښودلې، او له حکومت څخه یې غوښتنه کړې چې د یاد تن خلاف د نفرت خبرونې ضد قانون لاندې ګامونه پورته کړي. په ټولنیزو رسنیو یو ویډیو خپره شوې چې پکې لیدل کېږي چې د تحریک لبیک پاکستان ډلې د پنجاب منډي بهاودین ځلې مشر خپل پلویان د احمدی چورنی او په ځانګړي ډول د احمدیانو د حامله خزو وژنو ته پاروي. نور تفصیل له اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورت کې.
په ټولنیز رسنیو خبرې شوې دی ویډیو کې لیدل کېږي چې د تحریک لبیک پاکستان یو مشر محمد نعیم چټا قادری خپل پلویانو تواز ورکوي او وای اغوی د احمدیان او په ځانګړي ډول د قادیانانو په حامله خزو حمله وکړي چې داسې د هغوی د بچیانو د زیږیدو مخه ونیول شي. د شپږ منټو په دې ویډیو کې چې د پنجاب د منډي بهاودین څخه د تحریک لبیک یو ځلی مشر خودل کېږي، په ځای نه ودرېږي او د کرکې خپل ډکه وینا کې احمدیانو ته په اشاره کې وای گستاخان پیدا کی دل ندی پکار او چکم پیدا شی منگ بہگوی جوندی نہ پریک دو. دا پاکستان دا پنجاب صوبے یا مرکزی حکومت دا تحریک لبیک پاکستان دا ضلعی مشر لخوا دا احمدیانو پر ضد پارون کو ویناگانو تک مخبرگن نہ دے خود لے، او دا تحریک لبیک پاکستان ویان صدام بخاری سره چکل وائس اف امریکا ڈیوا دا ہگوی دا گن دریز معلوم ول لپاره ټلیفوني رابطه وکړه، نو هغه په دې اړه په سمجستي ډول د سویلونو ډډه وکړه. تحریک لبیک پاکستان پاکستان د احمدیانو خلاف د حملو یو تاریخ لري چې پکې سکل اگست میاشت کې ربوه کې د نصیر احمد نومي احمدی تن قتل هم شامل دی. په پاکستان کې د احمدی ټوله ویان عامر محمود وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې د تحریک لبیک پاکستان د ځایی مشر پارون کې وینا د شرم نه ډکه او د افسوس وړ ګرځولې ده. د وای ریاستي ادارې هم په دې لړ کې د خاموش تماشګر کردار لوبوي. هغه ویلي باید چې ریاستي ادارې د دې تن خلاف د کرکې خپرولو د قانون لاندې سملاسی ګامونه واخلي.
آج پاکستان میں امنیوں کے خلاف نفرت اس قدر عروج پر ہے کہ ہم نے دیکھا کہ چند دن پہلے ایک اسکول نے چند احمدی بچوں کو محض ان کے مذہب کی وجہ سے اسکول سے نکال دیا.
حغوائی نن پا پاکستان کی دے احمدی ٹولن خلاف کرک دمر سیوا شوی دا چی سروازی مخ کی منگ ولی دل چی دزائی سکول سخا احمدیان معشومان صرف دا حغوی دا عقیدی پا بنیاد وخ کل شول او پا پاکستان کی دے احمدیانو دا بشری حقونو سرغلونا پر لپسی روان دا. دا بشری حقونو یو غیر دولتی تنظیم انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیٹے پا خپل یو بیان کی دا نڑی والی رور والی او دا بشری حقونو دا ڈل غوخت نکلی چی حغوی دی پا پاکستان کی دے احمدیانو سرا دا کی دن کی ناانصافی پر زد ودری گی. پاکستان کې د بشري حقوقو د خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی سره تړاو لرونکي زهرا یوسف چې د تنظیم پخوانی مشر د وایس اف امریکا ډیوا ته وایي باید چې حکومتي ادارې په دې باندې سملاسي ګامونه واخلي. حغوائی کلا چی دیو گون مشران داسی دکرکی نڈکی ویناگانی کوی نو پا پاکستان کی لمخ کی سخ دگواغ سرمخ احمدی ٹولنا بنور هم غیر محفوظ کی گی. سکال دا جولائی میاش کی دا ملگرو ملتونو دا بشری حقونو ماہرینو هم دا احمدی ٹولنی پرزد پا لویا کچا تشدد تا دا پان نگرزولو پسر اندیخنا خودلی با. او روان کال دا اپریل پا میاش کی پا نلیوال کچا دا مذہبی آزادیانو جاج اغسطون کی امریکائی کمیشن دا کال 2022 لپارا پا خپل رپورٹ کی ویلو چی دا پاکستان دننا کال 2021 کې هم د مذهبي ازادیانو ګراف په لاندې تللی. په دغه رپورٹ کې ویل شوی چې د پاکستان حکومت د مذهب د سپکاوي او احمدیانو ضد قوانین د یو نظام لاندې رایج کړي او ریاست مذهبي اقلیتونه د تحریک لبیک په شان غیر ریاستي عناصرو څخه بچ ساتلو کې ناکامه راغلي دي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
حکومت مخالف تحریک انصاف ګوند لخوا سپریم کورټ ته په ورکړل شوي خواست کې د آډیو لیکس په اړه د عدالتي کمیشن د لارې د وزیر اعظم شهباز شریف نه د پلټنو غوښتنه کړې ده. بل اړخ ته د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د مرکزي کابینې غونډې د پاکستان او امریکایي سفارتکار خبرو سره تړلې خفیه مراسلې د وزیر اعظم هاوس نه بې درکه کېدل یوه سنگینه معامله ګرځولې. مطبوعاتي راپورونه وایي کابینې په دې اړه د پخواني وزیر اعظم عمران خان پر ضد قانوني کاروایي پریکړه کړې ده.
د تحریک انصاف لخوا سپریم کورٹ ته ورکړل شوی خواست کې د عدالتي کمیشن د لارې د وزیر اعظم شهباز شریف په ګډون د کورونو قانون او دفاع وزیرانو نه د پلټنو کولو غوښتنه شوې دي. په دې اړه میډیا سره خبرو کې د تحریک انصاف د اطلاعاتو سکرتر فواد چودھری صدا سے ویلی اغه تور لګوي دا لومبي ځل دی چې د وزیر اعظم هاوس ته یو حساس آډیو ټیپ خبرې عام کیږي. ځکه چیف جسټس ته پکار دی چې د دې نوټس واخلي او د دې پلټنې وکړي. درخواست زیاتوي وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه نږدې ملګرو آډیو لیک جاری کولو مقصد د پخواني وزیر اعظم عمران خان سیاست کې نااهله کولو او دا یو مجرمانه منصوبه ده. بل اړخ ته مرکزي حکومت په پخواني وزیر اعظم عمران خان باندې د خپل سیاسي ګټو لپاره د پاکستان او امریکا سفارتکارانو ترمنځ د شوې خفیه خبرو یا سایفر خبرې عام کولو تورونه لګوي او رپورټونه وای چې د تیر جمعې پورز د وزیر اعظم شهبا شریف په مشره د مرکزی کابینه غونډه د عمران خان او دغه نږدې ملګرو په ضد په دې اړه د قانوني کاروای منظوري هم ورکړې ده. مرکزی کابینه د پاکستان او امریکایي سفارتکار ترمنځ شوې خبرو سره تړلې مراسلې د وزیر اعظم دفتر د بې درکه کېدل هم یو سنګین معامله ګرځولې. د حکومت لخوا جاری کړې شوې آډیو لیک کې اورېدل کېږي چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان دغه مراسلې په اساس د خپل هغه وخت پرنسپل سیکرټري اعظم خان سره دا منصوبه جوړوي چې څنګه د بے باورۍ تحریک د امریکا سازش ثابت کړي. دا په داسې وخت چې د وزیر اعظم شهبا شریف او بیا د عمران خان د پټو خبرو آډیو لیکس مخې ته راتلو په سر په ټول ملک کې سخت غبرګون پلیدو کې راځي. ملکی سیاستمداران او سیډونکو په دې اړه د وزیر اعظم هاوس د کنټرول ذمہوار استخباراتي ادارو په کردار سخت نیوکه کوي او د دفاعي چارو سیډونکو جنرال ریټایرډ طلعت مسعود په دې اړه د عدالتي کمیشن د جوړولو د غوښتنې ملاتړ کوي.
بالکل بے معنی ہے کہ آپ وہی ادارے کو استعمال کریں جس نے یہ غلطی کی ہے, اور آپ کو چاہیے کہ کوئی اور ادارے کو جو کہ بڑا معتبر ارادہ ہے. اور
طلعت مسعود ویل غورا بداوی چې کوم ادارې د دې سکیورټی لیبس یا سکیورټی ناکامۍ ذمہوار وي هغه د پلټنو نه لرې کړی شي او د بل داسې یو ادارې د لارې د تحقیقات وکړي شي چې څوک په ګوتې نو چتوي. سرګند دی وی د امریکا حکومت سو وار د عمران خان دغه تور رد کړي او پاکستان کې سیویلین او فوزي چارواکو باندې ګډ قومي سلامتیه کمیټه هم عمران خان حکومت په ضد بے باوري تحریک په شاده د بهر ملکی سازش امکان رد کړي دي. د تیر سور وزرا حسد پاکستان سیاست د دغه آډیو لیکس په ضد کې دي. آډیو لیکس په سر را باندې شر حالاتو په ترڅ کې د راتلونکو تګلارې لپاره وزیر اعظم شهبا شریف او عمران خان نن د خپل خپل ګوندونو د مهم غړو ونډرا بللی دی. پیر ولایت شاه, وایس آف امریکا, ڈیوا, اسلام آباد.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان د جمعې په ورځ د پېښور ایډوارډ کالج ته ورغلی, خو طالب علمانو ته د وینا پیل یې خپلو سیاسي مخالفینو ته په بدو ردو ویلو سره پیل کړی. ایډوارډ کالج ته د عمران خان په ورتګ په ټولنیزو رسنیو نیوکې روانې دي او څېړونکي وایي یوه تعلیمي اداره د خپلو سیاسي ګټو لپاره کارول مناسب کار نه دی. او بله دا چې آیا خیبر پختونخوا کې به د تحریک انصاف حکومت د نورو سیاسي ګوندونو مشرانو ته اجازه ورکړي چې زده کوونکو ته خپلې ویناګانې وکړي؟ په دې اړه نور حال له پېښور نه د دوی خبریال عثمان خان راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر او د هیواد تیر وزیر اعظم عمران خان د پېښور ایډوارډ کالج ته ورتګ کې ځینې خلک حمایت کوي, خو ګڼ شمېر نور پرې نیوکې هم کوي. وایي یو تعلیمي ادارې ته د یو سیاسي مشر ورتګ نه دی پکار, ځکه چې تعلیمي ادارې د سیاسي مقصدونو لپاره کارول یو غیر مناسب کار دی. په سیاسي چارو نظر لرونکي خبریال عقیل یوسفزی وایي د عمران خان لهجه او رویه په عامو حالاتو کې کرک خپروي, او بیا په داسې حالاتو کې د تنقید ذهن طالب علمانو ته خطاب کې خپل مخالفینو لپاره نامناسبه ټکي کارول په ټولنه کې د نفرت او خفګان سبب ګرځي.
په دغه طریقه باندې دغه پیغام ورکوي, هلته کې چې کومه لهجه استعمالوي, کومه رویه استعمال کړه, خپل خیال دا دی چې نه صرف دا چې د صوبایي حکومت ته متعلقه خلکو, بلکې د دغه انتظامی خلاف چې دی هم اکشن پکار دی, او تعلیمي ادارې چې کوم دي هغه د سیاسي سرګرمو لپاره بیا په داسې لیول باندې استعمالوي چې کوم دي د دې ممانعت پکار دی, او د دې بالکل انکوائری پکار ده, او د دې خلاف چې د اکشن پکار دی.
عمران خان په داسې حال کې د ایډوارډز کالج دوره کړې چې له دې سور از وړاندې د لاهور ګورنمنت کالج یونیورسيټي په دوره هم نیوکه روانې دي, او حکومت په دې لړ کې د جی سي یونیورسيټي د وایس چانسلر نه سپیناوي غوښتې دي. د عمران خان د ایډوارډز کالج په خبر په دوره د سوشل میډیا د لارې تاوده بحثونه روان دي. د عوامي نېشنل پارټي صوبایي بیان دي سمر هارون بلور په ټوئیټر لیکلي چې د لیډرشپ په سر لیک را بلل شوی غونډه کې د پاکستان سیاسي قیادت ته سپک پوری ویل شوی دی. حکومت او د کالج انتظامی ته به جواب ورکولی, او د اکتوبر په سلورم نیټه موږ هم را روان یو. د پېښور پوهنتون د لا کالج د کوونکو اسفندیار ربانی وایي نن په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت ته او یو تعلیمي ادارې د خپل سیاسي ګټو لپاره وکاروله. آیا دا حکومت په نورو سیاسي ګوندونو مشرانو ته اجازه ورکړي چې تعلیمي ادارو کې وینا وکړي؟
چګن نن عمران خان صاحب او سابقه وزیر اعظم او پدی صوبه کې داغو د لسو کال نګورمنټ ته اگر راځي ایډوارډز کالج ته, نو سبا خو بدل چا گورنمنٹ مرضی اب ہم راضی بیا دے ایڈورڈس کالج تھا اور نہ صرف ایڈورڈس کالج ہو دا خون چا واغستو اب ریڈی ٹول یونیورسٹیان نجل سگا جوڑ کی لکہ گورا دا ہر شی خپل ڈیکورم دے سنگ جو پارلیمنٹ کے دننا ڈیبیٹ کی دیشی مباحثہ کی دیشی ڈائیلاگ کی دیشی تقریر کی دیشی جلسہ نشی کی دے
بل پلو تھا پٹول زور سنائی او میڈیا دا سی خبرون رام خطشوی چی دا عمران خان دا ایڈورڈس کالج پا دوری دا کالج زین استازانو هم اندیخنی خکار کردی دی عثمان خان وائس اپ امریکا ڈیوا پیخور
دا دا وی او اے ڈیوا خپرونا دا اسمون پروگرامونا تاسو پا وی پانا او پٹول زور سنائی او واندی کتلی او اوری دلی شی دا وی پانی پاتا دا وی او اے ڈیوا نیوز ڈاٹ کام دا ٹویٹر آئی ڈی دا ایٹ وی او اے ڈیوا
دا واشنگٹن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د خالي ورځ د کال 2023 اکتوبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زاش په کوم هر کله وایم لاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی. کابل کې 13 ورځې شوې ځان مرګي به می 14 نه کې د ملوش میره تر دې شو سیوا شوې د غبرید کې ازمایونو لپاره راجه مشوې خزینه موصلینې په نخښه شوې. د دغه پیښې پر ضد د خزو په احتجاج باندې طالبانو په کابل کې ډزې هم کړې. د پاکستان پوز د جمعې په ورځ یو ځل بیا ویلي د خیبر پختونخوا په کور مزله کې د افغانستان د لورې نه د ترخګرو په برید کې یو پاکستانی پوځي وژل شوی او په سوات کې یو ځل بیا په سیمه کې د بدامنۍ پر ضد درنه احتجاجي مظاهره شوی او په ایران کې د یوې پیغلې د پولیس په ولخه کې د وژنې وروستو احتجاجي مظاهرو پسې واقع دو غربي نړۍ تورن کړي او نن یې ویلي په هیواد کې یې نه د اروپا شهریت لرونکي نیولې دي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. کابل کې 13 ورځ شوې ځان مرګي به می 14 کې د ملوش میرت تر دې شو سیوا شوې د غبرید کې ازماینو لپاره راجه مشوې خزینه موصلینې په نخښه شوې وي. د دغه پیښې پر ضد د خزو په احتجاج باندې طالبانو په کابل کې ډزې هم کړې دي. د ملګرو ملتونو عمومي مشر انټونیو ګوتیرش د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر فلفو ګرانډي د بخښنې نړیوالې ادارې د هند خارجه وزیر او یو شمېر نورو هیوادونو مشرانو د دغه پیښې غندنه کړې ده. د کابل د زده کړو مرکز کې شوې دغه 14 کې ویخت پیغلی موسیلینی نوری هم جوبل شوی دی. د ملګرو ملتونو عمومي مشر په طالبانو باندې غږ کړی دی چې په هیواد کې د هر طبقې او جنس زده کړه کوونکو ته د تګ لارې او حقونه خوندي کړي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا هم په کابل کې شوی به می 14 غندلې او په جاري شوی بیانیه کې یې په کلکه د تمام افغانانو د زده کړو او د دغې په سبب هیواد کې د سولې او امن لاسته راوړنو باندې خبره کړې. عراق کې د شیعه ملیشیا مشر مقتدا صدر په کابل کې د لګکیو پر ضد د بیا ترخګر برید په کېدو باندې طالبان تورن کړی دي. د اعلان کړي چې طالبان صلاحیت نه لري او نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کوي چې افغانستان کې د مسلمانانو تحفظ یقیني کړي. دا په افغانستان کې د شیعه لګکیو هزارو پر ضد د ترخګر برید لومړی غندنه ده. د مقتدا صدر دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې نږدې یو کې یو شمېر د طالبانو مخالف مشرانو د عراق سفر کړی دی. بلخوا په کابل کې د تازه 14 پیښې په ضد افغان میرمنو احتجاجونه کړي دي او مظاهره کوونکو په خپلو نارو کې ویلي چې په بشر وژنه خاموشي غداری ده. احتجاج کوونکو د پولیسو رخي سیمې نه خپل احتجاجي لاریون پیل کړ او د برچی سیمې پورې لاړل. د راپورونو تر مخه طالبانو په دوی باندې ډزې کړې دي او د احتجاج کوونکو مخه یې نیولې. راپورونه وایي چې یو شمېر خزینه احتجاج کوونکي او صحافیان هم په دغه مهال گرفتار کړل شوي دي. د پاکستان فوج د جمعې په ورځ یو ځل بیا ویلي د خیبر پختونخوا په کور مزله کې د افغانستان د لورینا د ترخګرو په یوه برید کې پاکستانی پوځي وژل شوی. بلخوا افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي دي چې په افغانستان کې داسې کومه ډله یا عنصر نشته چې د افغانستان د خاورې څخه نور هیوادونو ته ګواښوي. د پاکستان سرکاري میډیا ریډیو پاکستان تر مخه پوځ ویلي د زیارت په ورځ په خرلاچۍ کې ترخګرو په پوځ باندې برید کړی او په ځوابي ډزو کې ترخګرو ته په غټه کچه تاوان اوخته، خو د هغې کوم تفصیل یې نه دی ویلې. پاکستان په کلکه غندنه کړې چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د ترخګرۍ لپاره کاریږي، او زیاته کړې ده چې افغانستان د حکومت نه تمه لري چې په راتلونکو کې خپل خاوره د پاکستان پر ضد کارېدو ته پرېږدي. دي خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مرستیال وایان بلال کریمی وایس اف امریکا ته ویلي، نه خو په افغانستان کې داسې کومه ډله او عنصر شته چې د افغانستان د خاورې څخه نورو هیوادونو ته ګواښوي، او نه د طالبانو د حکومت لخوا چاته اجازه ورکول کیږي چې د افغانستان خاوره د نورو پر ضد وکارول شي. هغه ویلي دي د طالبانو د حکومت موقف فالسي دا ده چې د ټولو هیوادونو سره ښه روابط غواړي او د متقابل احترام په بنسټ اړیکې غواړي. تحریک طالبان پاکستان پرون مازیګر دا وکړي چې تیره شپه د کورمې د خټګری په سیمه کې تحریک طالبان پاکستان وسلوالو هغه وخت برید کړی دی چې د دوی د سفر په مهال پوز د دوی د ګیرولو هڅه کړې. ټي ټي پی په نښته کې د درې پوځیانو د وجلو او ټپي کولو دا وکړي، او وسلوالو ته د اوختي تاوان په اړه باندې یې څه نه دی ویلي. د تیر سپتمبر د میاشتې په 14 نیټه هم د پاکستان پوز ویلي وو چې د کورمې په خارلاچي سیمه کې د افغانستان د لوري د ترخګرو په برید کې پوځیان وجل شوی وو. ټي ټي پی دغه برید ذمہواری منلې وه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله او د بهرنیو چارو وزیر بلال بوټو زرداری د افغانستان څخه په پوله د ترخګره بریدونو په کلکه غندله کړې وه، او د افغانستان د حکومت څخه یې غوښتنه کړې وه چې په پوله د ترخګرۍ مخنیوی وکړي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا دغه پیښې ته په غبرګون کې ویلي وو چې پاکستاني ځواکونو هڅه کړې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولې ډیورنډ کرښې ته نږدې پوسته جوړه کړي. په دغه مهال بیا د دواړو خواوونه ډزې شوي او مرګ ژوبله پکې شوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت یو وایان بلال کریمی په هغه وخت په خپل ټویټر بیان کې ویلي وو چې د اصولو لمخې باید د ډیورنډ کرښې ته نږدې پوستې او پوځي څوکۍ جوړې نشي، خو د پاکستان ځواکونو هڅه کړې چې کرښې ته نږدې پوستې جوړې کړي. کریمی زیاته کړې وه بیا د طالبانو د حکومت ځینې کسان نږدې ورغلي چې د پاکستانی لوري سره په دغه موضوع خبرې وکړي، خو متاسفانه د پاکستانیو ځواکونو لخوا ورباندې ډزې شوې دي او په نتیجه کې تلفات رامنځته شوي. دا په داسې حال چې د خیبر پختونخوا د سیلګری سیمې سوات په مټه علاقه کې د سوات ولسی پاسون د بدمنۍ پر ضد او امن لپاره تیره ورځ احتجاجي مظاهره کړې، او ویلي دي چې دوی به نور په سیمه کې د بدمنۍ او وسلوالو فعالیتونو مذمت نه کوي بلکې پر ضد به مزاحمت کوي. په سوات کې دغه احتجاجي غونډه پرون د جمعې په ورځ ترسره شوې چې پکې پښتون ژغورنې غورځنګ، پی ټی ایم، د سوات قومي جرګې، سیاسي ګوندونو او ځایي خلکو په ګڼ شمېر باندې ګډون کړی دی. یا د احتجاجي غونډې ته په وینا کې د پی ټی ایم مشر منظور پښتون پوښتنه راولاله کړې چې لس کاله دلته وسلوال او طالبان نشو ورتلې، اچانک 15 ورځو کې دغه څنګه دغه ځای ته لاړل؟ نو چې په دغه لس کاله کې نشو ورتلې، په دې 15 ورځو کې د چا په اجازه ورغلل؟ د سوات ولسی پاسون د احتجاج په داسې حال کې شوې دی چې د تیرې میاشتې په 14 نیټه په سوات کې په یوه 14 کې د امن کمیټې مشر ادریس خان سره د 8 کسانو وجل شوی، او په یوه بله پیښه کې د امن کمیټې په خوانی غړی هم وجل شوی. د دغه دواړو پیښو ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې دي. په ایران کې د یوې پیغلې د پولیس په ولخه کې د وژنې وروستو احتجاجي مظاهرو پسې واقع دو غربي نړۍ تورنوي. نن یې ویلي دي چې په هیواد کې یې نه د اروپا شهریت لرونکي نیولي دي. د جرمني، پولینډ، ایټالیې، فرانس، هالینډ، سویډن او د نورو هیوادونو شهریت لرونکو په نیولو د ایران او غربي نړۍ ترمنځ د اړیکو لا نور د خرابېدو ویره ده. دا خبر په داسې وخت مخې ته راغلی چې ماسا امینی د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهرو کې د نورو کسانو د وژلو راپورونه هم مخې ته راغلي دي. د ایران چارواکو ویلي دي چې 19 کسان هغه مهال پولیسو په ډزو باندې ویشتلي او وژلي کله چې مظاهره چانو په پولیسو باندې بریدونه کول. تهران په امریکا او غربي نړۍ باندې تورونه پورې کوي چې دغه احتجاجونو په شان لاس لري چې د هیواد امنیتي وضع ته زیان ورسوي. د ایران د استخباراتو وزارت ویلي دي چې د غربي هیوادونو شهریت لرونکي هغه مهال گرفتار کړی شوی کله چې د مظاهرو په شا باندې پلانونه جوړول.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا پرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنوردونکو د وایس اف امریکا ډیوا ده. په ایران کې پولیسو په جنوب ختیځو برخو کې له لاروونکو سره له تاوتریخوالي ډک مخالفت کړی چې په ترڅ کې یې په یوه ورځ کې 19 کسان وژل شوي دي. تاوتریخوالی هغه وخت رامنځته شو کله چې په زاهدان ښار کې سنی مسلمانان د جمعې له لمانځه راووتل. دا د ماسامینې له مړینې وروسته په پیل شویو لاریونونو کې په یوه ورځ کې تر ټولو د زیاتو کسانو مړینه ده. نور حال زموږ له همکارې وږمه جالوان څخه خبرې.
د ایران پر روانو احتجاجونو کې په یو ورځ کې 19 مظاهره کوونکي وژل شوي. په ایران کې د حکومت خلاف د دوو اونیو روان احتجاجونو کې تیزی راغلی او د خبرونو تر مخه د پولیسو او احتجاج کوونکو ترمنځ په نښتو کې 13 ورځ تر 19 نور تنان وژل شوي. دغه نښتې هغه وخت شوي کله چې سنی لږکي مسلمانان د ایراني بلوچستان په زاهدان سیمه کې د مرکزي جومات مسجد نه د جمعې د مونځ نه پس را بهر شول. زاهدان د سیستان او بلوچستان مرکز دی. په دوبۍ کې میشت د بلوچستان نېشنل سالیډاریټي ګوند جنرال سیکرټري حبیب الله سربازی د وی او ای فارسی سرویس ته ویلي، ځینې منځګزارو چې کله د جماعت نه را بهر شو نو د حکومت خلاف په احتجاج کې برخه واخیستله او په ځایي پولیس سټیشن یې کاڼي ورول پیل کړل چې په غبرګون کې پرې پولیسو ډزې وکړې او دغه کسان پکې وژل شوي. سربازی چې ډلې په ایران کې د بلوچ د حقونو دپاره مبارزه کوي وویل هغه دغه معلومات په ایران کې د باوري سرچینو نه ترلاسه کړي او هغه زیاته کړه احتجاج کوونکي په دې غوسه دي چې په یاد پولیس سټیشن کې یو افسر د یو کم عمرې جنۍ سره د جنسي تیری په تور بدنام شوی و. د ایران سرکاري میډیا احتجاج کوونکي تراګر او بیلتون پاله بیللي او تور یې لګولي. مظاهره کوونکو د پولیس خلاف د وسلې استعمال هم کړي. په سیستان کې په تیرو کلونو کې د ایراني امنیتي ځواکونو د بلوچ وسلوالو ډلو ترمنځ نښتې شوې دي. په یاد سیمه کې د امنیتي ځواکونو قاچاقبرانو ترمنځ هم وخت په وخت وسلوالې مقابلې کیږي چې د پاکستان او افغانستان سره په پوله پرته ده. د ایران سرکاري میډیا ایران د سیستان او بلوچستان د گورنر حسین مدریس خیابانی د خولې ویلي چې په پیښه کې 19 تنه وژل شوي او 20 نور ټپیان شوي دي چې پولیس هم پکې شامل دي. په ایران کې د 20 کلنې مهسا امینی د مرګ وروسته د احتجاج لړۍ روانه ده. څوک چې د مذهبي پولیسو په ولکه کې مړه شوی و او پولیسو ځکه نیولې وه چې مذهبي پولیسو ګڼل د مهسا لباس اسلامي نه دی. ایران تر اوسه په احتجاجونو کې د مرو سرکاري شمیره 100 ښایي، خو بیا ځینې سرچینې میډیا ته دا شمیر د 80 نه زیات ښایي.
د بلوچستان کاروانګر وایي د پشکال بارانونو یې کښت کاروانده تبا کړي او دوی د ماښام په ډوډۍ موندلو حیران دي. کاروانګرو تیره ورځ د بلوچستان د صوبایي اسمبلۍ تر مخه احتجاج کړی. له دغه احتجاج څخه د ډیوی خبریال حفیظ الله شیرانی یو راپور رسولی.
د بلوچستان د ضلع مستونګ له پنجپای سیمې سره تعلق لرونکي 45 کلن کاروانګر محمد فضل مشوانی وایي سږکال د وسیا پشکال بارانونو او زیاتو سیلابونو یې ټول کښت او کاروانده له خاورو سره خاوري کړي چې له امله یې سخت مالی زیان وروشته.
او زمینداری مختلفه د خټکی زمینداری مو وه او د پیازو هم وه. خټکی خو مکمل دا بارانو او د اوبو د وجه مکمله تقریبا کم او بیش د 35 لک روپی کم زمش فصل چې هغه خو تقریبا په 2 لک روپی کم او بیش ودری دی. نور ټول نقصان یې وکي. او پیازم دغه رقم زمش په علاقه باندې ځینې پیازې یوړ ځینې چې دی هغه داغیان سو راسته سو.
په کوټه کې د صوبایي اسمبلی و مخته احتجاج کوونکي دغه فصل کونه خلک د بلوچستان له بیلابیلو سیمو څخه راغلي کروندګر دي. د ټولو هم دغه خبره ده چې کښت کروندې تباس سوی او اوس د ماشام په یو ګولمړی پسې حیران دي. د زمیندار اکشن کمیټي بلوچستان مشر عبدالرحمن بازایی وډیوه ته وویل د سیلابونو له کبله د بلوچستان زیاتره فصلونه لمنځه تللي او د کروندګرو عربونو روپی تاوان سوی.
ګرد صبح کې تقریبا تر 300 عرب روپی زیات زمور د خلکو فصلونه پارکی سیب انگور ټماټر څه فصلاتو داغو نقصانونه سوي دي.
احتجاجي کروندګر له حکومت غوښتنه کوي چې له افغانستان او ایران څخه راوړونکي سبزي او تازه میوه باندې دي د بندیز ترڅنګ پر یو کیلو باندې 15 اویا روپۍ ټیکس ولګوي
او لاله دي باید چې لسی چې ومنډي ته وخلګو ته کم وخت کې په ارزانه باید شان مګورور.
حکومتي رپورټ چې روان کال له 15 جون څخه بیا د اگست میاشتې تر پای پورې د وسیا په شکل بارانونو او سیلابونو په بلوچستان کې په لکونه یکړه د کښت کروندي آبادم ځکه خراب کړي او کروندګری اغیزمن کړي دي. د صوبایي اسمبلی غړی اصغر خان ترین له احتجاج کوونکو سره د لیدلو پر موخه وډیو ته وویل چې صوبایي او وفاقي دواړه حکومتونه به د کروندګرو غوښتنې مني.
بالکل سل پسل کې زموږ دا کوشش د مطالبه دی ومنل سي او د وفاق سره جوسي شتدیف د دوسات ازاله وسي.
تیر ورځ په سرکاري جاري کړل سوي یو خبر کې لیکل سوي چې صوبایي کابینه پریکړه کړي چې کروندګرو ته به په مجموعي توګه 15.3 ارب روپی سبسډي یا رعایت ورکوي چې پکې د زری بجونو لپاره 6.1 ارب روپی، د کاد یا شری لپاره 6.4 ارب روپی او د اوبو د برمو او شمسیانو د بیا رغونې لپاره 2.62 ارب روپی او رجسٹر سو کروندګرو ته ایالتي حکومت پر زری بجونو او یا سلنه رعایت او پر سولر سیستم یا شمسیانو باندې به صوبایي حکومت 50% رعایت ورکوي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان په خپل وروستني راپور کې خبرداری ورکړی چې د سیلابونو د منفي تاثیر د انرژي، تیلو او د خوراکي توکو د بایو لوړېدو له امله په پاکستان کې د خوراک د سخت کموالي اندېښنه ده. څېړونکي وایي په هیواد کې د خوراکي توکو کمی پوره کولو او خلکو ته په ارزانه بیه دغه مواد تیارولو لپاره باید د حکومت له ګاونډیو هیوادونو سره تجارت لپاره یوه جامع تګلاره راخپله کړي او د دغو توکو په درآمد کولو باندې د ټکسونو شرحه راکمه کړي. نور تفصیل لپاره خبرنه د دیوی خبريال عبدالرزاق راکوي.
د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان په دغه راپور کې دا هم ویلې شوی چې د سیمایز خوراکي خوندیتوب وضعیت د خرابېدو مخنیوي لپاره نړیوال خوراکي او د کرنې مرستو ته په سمدستي ډول ضرورت دی. د پېښور زری پوهنتون د نیوټریشن ساينسز فیکلټی مشر پروفیسر محمد ایوب او وایس اف امریکا ډیو نیوز توای د پاکستان زیاتره انحصار په شنو میوو، سبزیانو او غنمو وی کم چې سکال د سیلاب له امله زیات اغیزمن شوی. هغه وای نو زکه د خوراک د کمی اندېښنه خود لیکيږي.
زمنګ ملک ته د ټول په فرش فروټ اند ویجیټبل باندې ډیپند کوي کنه او که څه هم چې د سیلاب په کومه علاقه باندې راغلي دي نو دا میجر ګروینګ دی د فروټ او ویجیټبل. مثلا سوات علاقې دي کله 60-70% فصلونه جګندې خراب شوی دي او کم چې د دریابونو د چاپېره علاقې نو دا غلطه عموما دی دا غنم کری یا جوار کری په یو علاقه باندې چې سیلاب تیر شي نو هغه علاقې هغه سال سټرکچر یا زمونږه سټرکچر ټول دی ډیسټرب کې نه دی په وجه دا ای دی چې زمونږ کسونو نه دی سره مو فکسي.
د راپور چې د انګریزي ژبې دان اخبار کې خور شوې په هغه کې دا هم ویل شوې چې په پاکستان کې د سیلابونو دراتلو وړاندې د جولای په اولنۍ هفته کې اندازا لګول شوې و چې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او سند صوبو په دوه کم ډیر شو ځلو کې شپږ میلیونه کلیوال خلک د روان کال جولای او نومبر ترمنځ د خوراک سخت کمی سره مخ کېدل شي. د پېښور پوهنتون د معاشیاتو د سانګي استاد پروفیسر زلاکت خان وایس اف امریکا ډیو نیوز توای په هیواد کې د خوراک د کمی مخنیوي لپاره باید حکومت یو جامع تګلارې خپل کړي.
د فوډ شارټیج چې په ملک کې دی چې آلریډي مونږ د تیرو څو میاشتو نه ګورو د فوډ آیټم سپیشلی سبزیانې چې کوم دي د دالونه دي چې نه دي د اغې نرخونه د چاو کم ځای ته رسیدلې دي اوس دې سره به نور هم سیوا کیږي نو دې لپاره په کار دي چې یو کمپریهنسیو پالیسی جوړ شي او خاص کر زمونږ کم نیبرینګ کنټری چې دي چې د اغې نه د دې شیزونو په درآمد باندې ټیکس کم شي او نور څه فارمالټیز چې هغه کم شي بجای د دې چې مونږ په هغه باندې ټیکسونه سیوا کو.
نو موړ زیات کړه د گاونډي هواد هندستان سره د واګا او پنورو لارو تجارت کول سره په ارزانه بیا خوراکي مواد تر لاسه کیدل شي.
پکار دی چی مونگا سپیشلی پا دیو رزو کی دا انڈیا سارا کنور تجارت نیوی خود فوڈ آئیٹمز حوالے سارا منخفل پالیسی باندی نظر تانی وکو او ہم اگر انڈین ٹاماتر انڈین سبزی یا نور دا خوراک شزونا چی دا دوبے پا لارا باندی پاکستان تا راجنو کا اگر ڈائریکٹ پا واگا یا سن تر دا گی کم بارڈر زی پا آگی راشی نیو خوب خلکو تا ارزان ملاوی گی دیم داری کم شے مونگ تا فرض کا پا لس ڈالر باندی پروزی او اگر مونگ پا واگا رو گو اگر پا سلور پینزل ڈالر باندی پروزی نو پینزل ڈالر خپل طرف تا ہم بچ کی گی.
ابتدائی سرکاری شمیرے خائی په پاکستان کې شپږ اشاریه پنځه ملیونه اکړه هاغه ځمکه د سیلابونو له امله متاثره شوي په کومه چې د حریف فصل کاشت شوی وو. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. The Twitter ID da @VOADIWA.
په کراچی پریس کلب کې د نرخزیانو اتحادیې مشرانو په ګډون د بشري حقونو فعالانو خبرې غونډه کړې. دغه غونډه په داسې حال کې شوې چې د تیرو څو ورځو راهیسې په هېواد کې د نرخزیانو د حقونو د تحفظ په بل باندې بحثونه روان دي. نرخزیان وایي چې په کال 2013 کې د دوی د حقونو لپاره چې کوم قانون جوړ شوی هغه قانون سم دی او نور ترمیم ته پکې ضرورت نشته او نه د خلک د دوی په نوم خپل سیاست وکړي. په ډېر حال د ذوالفقار بیټنی په راپور کې اوري.
کراچی کې مش نرخزیانو په کراچی پریس کلب کې یوې خبري غونډې سره خبرو کې ویل د نرخزیانو اکونو او د ژغورنې اکټ یا قانون پر ضد په یواد کې غلط مهم یا پروپاګاندا روانه ده او ویل کېږي چې دا قانون د اسلام یا شریعت خلاف دی، باید دغه پروپاګاندا دې ودرول شي. د نرخزیانو مشرانو ویل په کال 2013 کې چې کم قانون د دوی حقونو د پاره جوړ شوی هغه کې د لاسوهنه نو شي او سیاسي او مذهبي ګوندونه دې پری سیاست کول بند کړي.
سڑی سڑی سے روادو اور خزی خزی سے روادو دا اجازت نشتا اور نہ قانون ورکئی اور نہ اسلام ورکئی دری خلاف یو زم دا بل کی دسیس شے نہ لکل شوے دے. زم دا بل صرف زم دا تحفظ دا دے اور زم دا نوکریانو دا اور زم دا نادرہ ایشو دا اور جیداد دا اور دری سوائس نہ دا.
په یاد غونډه کې یو شمیر بشري حقوقو فعالینو او د نرخزیانو اتحادیې غړو ګډون درلود. د نرخزیانو اتحادیې یوې غړې شهزادی وی وی دیو سره خبرو کې وویل د نرخزیانو په قانون تور لګول کیږي چې دا قانون هم جنس پرستی ته وده ورکوي، خو هغه ویل دا سینه ده نرخزیان د دغه قانون تر مخه نه شناختی کارت بدلول شي او نه د چا سره واده کولای شي.
یو بیسیک هیومن رائټ کا بل ہے، اسے سیاست کی نظر نہ کیا جائے.
دا د بنیادی انسانی حقوقو بل دی، باید دغه د سیاست نظر نشي. دغه بل په ضد شدت پسند خلک دروغجن مهمونه چلوي چې دا د اسلام پر ضد قانون دی. نفرت نه ډکی وینا کولو خپرولو باندې نیشنل ایکشن پلان تر مخه پابندی لګول شوی. بیا ولی حکومت د نرخزیانو ټولنې پر ضد کیدون کی دغه نفرت نه ډک مهم مخنیوی نه کوي.
خبری غونډې ته د بشري حقوقو فعالینو وویل د هیواد په بیلابیلو سیمو کې نرخزیان د تشدد ښکار کیږي او وژل شي. نرخزیان دی هم باید د انسان په توګه وکتل شي چې دوی هم په ټولنه کې حقونه لري. هغه نور ویل دا قانون په ټولنه کې د دوی پر ضد کیدونکي غیر انساني او غیر قانوني ګامونو مخنیوی کوي. د بشري حقوقو فعال شیما کرمانی وی دی وسره خبرو کې وویل چې کوم خلک په دغه قانون غوته پورته کوي باید اول دې دغه قانون ولولي چې پکې سلی کړی دي.
اگر یې بل پاس وای ته بہت سوچ سمجھ کے پاس کیا گیا ہے.
دغه بل د ډیر مشکلات او سوچي فکر سره پاس کړی شوی. دغه قانون تر مخه پړمبي ځل ټولنه کې نرخزیان د یو جدا جنس په توګه پیژندل شوی او نرخزیانو ته حقونه ورکول باندې هیڅ چا ته حق نه رسی چې خلافی ودرېږي.
نرخزیان وای د مذهبي ډلو د خوا په دغه قانون نیوکو وروسته د هیواد ځینې سیمو کې په نرخزیانو کې دونکو تشدد کې زیاتوالی راغلی او په خصوصي توګه د پېښور نه ګڼ شمېر نرخزیان کراچۍ ته راستانه شوي. ذوالفقار بیٹنه، وی وی ډیوا، کراچۍ.
د بلوچستان حکومت د سرکاري نوکرو لپاره د عمر په حد کې تر 30 کالو پورې عمومي رعایت ورکړی دی. اړوند حکومتي ادارو ویلي د بلوچستان حکومت خوښ دی چې د صوبې د بېروزګاره ځوانانو لپاره او په حکومتي څانګو کې د خدمت ترسره کولو لپاره د 30 کالو پورې د عمر په حد کې عمومي رعایت ورکړل شوی دی. بېروزګاره ځوانانو د حکومت د دغه ګام ستاینه کړې ده. نور حال له حمید سمسور څخه اوري.
د بلوچستان د صوبایي حکومت د عامه خدماتو سرویسز اینڈ جرنل ایڈمنسٹریشن ډیپارټمنټ له لوري په خواره سوي اعلامیه کې ویل سوي دي چې دغه امر به د روان کال د جولای د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه به بیا د 2023 د جون تر 30 نیټې پورې به فعال وي او هغه کاندیدان چې په لومړي ځل باندې د سرکاري ملازمت لپاره درخواست ورکوي او هغه ځوانان چې په سرکاري څانګو کې لوړاندې خپلې دندې ترسره کوي د ملازمت لپاره د دوی د عمر حد تر 30 کالو پورې غزول سوی دی. د بلوچستان د صوبایي حکومت د اس این جی ډی صوبایي وزیر عبدالرحمن کتران ویل چې دا د بیروزګارو ځوانانو تر ټولو مهمه غوښتنه وله چې حکومت دا ګام واخیستی. د ده په خبره چې اوس دوی پر هر ډول سرکاري ملازمت باندې پر دوی باندې اپلای کول د دې لپاره اسناد جمع کول ممکن دی. بیروزګار ځوانان د حکومت د دغه ګام ستاینه کوي.
ځوانم چې دی محمد دی تعلق چې دی مسلم باغ زله کلاس فلاسر لرم دا ډیر شدی ماشا الله مخ چې به خلکو په مثال کې 23 کاله عمر چې وو او استاد تر 30 کاله پورې چې ورسې دی بیا هم د ته ان شاء الله ډیپټی ملایوي نور زموږ بلوچستان سره ډیر خار بیروزګاری ډیره پکښې ده. اکثره نو ځوانان بیروزګار دي 30 کاله کم دي بیروزګار دي د 30 خو بیخي بیروزګار دي.
صوبایي وزیر عبدالرحمن کتران ویل چې حکومت تکل کوي چې په صوبه کې د خلکو غربت او بیروزګاری ختم کړي. سردار عبدالرحمن کتران دا خبره هم کوي چې په بلوچستان کې 30,000 ملازمتونه خالی پراته دي او چې حکومت دغه نیم هم ډکې نو دلته د بیروزګاری کچه ډیره راکمېدلی سي. د مدني ټولنې پالنې ویي چې په بلوچستان کې په لکونو خلک بیروزګاره دي او دلته د نورو صوبو په پرتله باندې د غربت کچه هم ډیره زیاته ده چې تر 80% زیات خلک د غربت تر لیکه لاندې ژوند تیروي. د مدني ټولنې فعال غړی ضیا خان په دې باب وایي.
په بلوچستان کې اول هم نوکریانی او د کاروبار نورې مواقع بېخي نسته چې کوم دا نوکریانی دي دا په اسانۍ نه ملاویږي. ډېرې سفارشونه او ډېرې پیسې خلک لګوي خو بیا هم داسې څه خلک راسي پر پوسټو باندې چې هغه په میرټ باندې کار کوي روزګار او خلکو ته ورکوي او بلوچستان د پاره نوري داسي مواقع په کار دي چې راسي چې په خلکو کې دا بچنی چې دا
په پاکستان کې د سرکاري ملازمت د عمر اخري حد 28 کاله دی خو په بلوچستان کې چې بیروزګاری ډیره زیاته ده شاته پاتې سیمه ده. ځوانان په سملاسي ډول باندې روزګار نشي ترلاسه کوله. حمله دې کبله په خواني اعلی وزیر نواب اسلم رسانی د سرکاري ملازمت لپاره د بیروزګار ځوانانو عمر و 30 کاله ته غزولی وو. حمید سمسور وی او ای ډیوا کوټا.
اوس هم د پښتنو د باندې پیژندنې په لړۍ کې زموږ همکار سردار علي چکر د یو بل پښتون دی په اړه خبرې کوي په ګډه ورو
خو ګورېدونکو نن به د سره د یوې خزینه شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم دی وړانګا صافه. ډاکټر شاه جهان په خپل کتاب په پښتو ادب کې د میرمنو برخه کې د وړانګا صافه بیبي په حواله داسې لیکي وایي چې وړانګا صافه د خاغلی عبدالرازق خان لور په قوم صافه او اصلي ځای د لغمان ولایت دی. وړانګا په کال 1446 هجري کې په یو علمي کورنۍ کې زیږېدلې ده. وړانګا د ډېر پخوانه د شعر و شاعرۍ سره مینه لرله نو ځکه یې تل د هېواد د ځینو لوړو شاعرانو شعري مجموعې علمي او ادبي آثار ولوستل او په کال 1452 هجري کې شعر ویل شروع کړل. وړانګا د شعرونو مجموع هم لري خو کوم وخت چې ډاکټر شاه جهان د خپل کتاب لیکه نو تر د هغه وخته پورې د دې شعري مجموعه چاپ نه وه. نو دا کیدی شي چې د دې شعري مجموعه اوس چاپ شوې وي. د وړانګې د شعرونو سبق د شعر نوې سبق دی. په کلاسیک سبق هم شعر لیکي. شعر ساده، روان او خوندور دی. نو راځه چې د کلام د نمونې د سره شریکو. خوب وینم چې ته دواړه مس په میو ناوې، خوب وینم چې ته دواړه مس په میو ناوې، ما چې سر دې لګولې ستا د غېږې په لمن کې، او ته مشتاق او زه یم تږی، ته مشتاق او زه یم تږی، د بیلتون مور بوره شوې، ما هم راخ کلی خپل ځان ته، ما هم راخ کلی خپل ځان ته، رانه ورکه زما سا شوا، جنتونه جوړ خیالونه، لپسته ډوبا ډوب شل، چیرې ځان نه ناخبره په اسمان کې الوتو، بس یو شرک شو په وزرو یې، زه بیداره شم له خوبه، د خوبونو دنیا ورانه، زه او ته سره جداو، سره یو هم پخلا نو، سره یو هم پخلا نو، بیا هغه مرورتیا وه، خوب لیدو څه چپتیا وه، هله ځان له په جړا شم، هله ځان له په جړا شم، د دې خیاله ګیله منه، چې ما سره سرخه پس ما سره دشمنه، او خوب کې مرازه خوبونو، خوب کې مرازه خوبونو، خوب کې ورک شو دا خیالونه. خو ګوریدونکو په راتلونکي پروګرام کې به د یو بل نوي شعر سره ستاسو په خدمت کې زیریږو. اوس ما سردار علي ټکر له اجازه راکې په لوی لام سپارو او خجون درته غواړو.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ، دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.